السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو په دې غړی کې چې منور شاسته سو قربایم نیکه هلې او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړه د تورخم د نختی ورسته په کابل او اسلام آباد د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د امریکا ولسمشر په ناڅافي سفر د یوکرین سرخار کې افتتللې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د صوبایي اسمبلی او د عام انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړې ده ډاکټر عارف الوی دا اقدام د فروری په 16 تر هغه یو ورځ وروسته کړې چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي چې په پنجاب کې د انتخاباتو معاملہ په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه د فیصلې واک نه لري د ولسمشر الوی د دفتر نه خبر شوې بیان کې راغلي چې د 2019 کال د انتخاباتو د قانون د 55 ماده لومړی برخه سره سم په دواړو صوبو کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د هم هغه ماده د دویمې برخې لمخیه ل انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو د پروګرام خبرولو غوښتنه کړې ده په بیان کې راغلي ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر تاسو ویلي لیک ویلي چې هیڅ عدالتي فورم د انتخاباتو ځندولو امر نه دی کړو دا چې د انتخاباتو د قانون 55 ماده د واک او اختیار نشي محدودولې د ولسمشر دفتر د بیان تر هغه وروسته خبر کړي چې د کمیشن سیکرټري ولسمشر عارف الوی ته د فروری په 19 لیک ویل چې د دواړو صوبو د اسمبلیو تر لنګې دو ورسته یې د خیبر پختونخوا او پنجاب له گورنرانو سره اړیکې کړې خو تر اوسه د انتخاباتو نیټه په اړه جواب نه دی ترلاسه کړی ل دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی وو خو حتمی نیټه یې نه و اعلان کړی ولسمشر ویلي چې انتخاباتي کمیشن د خپل دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه وو چې د روان کال په فروری کې دواړه اسمبلیان تحلیل کړی دي د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې اترې روانې دي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند وویل
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی واسطه رابطه هغه شروع شوه ده او الحمدلله کرای راغلی ده دوانو سایت نه دزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی ان شاء الله چې دا غزنا سره انستراکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي
بلخوا ریپورټونه وایي چې د ننګرهار په دوربه با ولسوالۍ کې هم تیر شپه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خطر شوی چې پکې د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو طالب بوجل شوی دی افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرون بنده کړې ده د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دی نه ځوروي نوموړي دا خبرې د فروری په 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې منظور پښتین زیاته کړه د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز او د هغوی اتحادیانو ته وایو چې تاسو خو د بشري حقوقو جمهوریت خبرې کولې نو اوس د جمهوریت حال مو دا دی چې د څلورو کلونو پورې افغان ماشومان هم په جیلونو کې بندوي بلخوا د سنسوبي حکومت ویلي چې واځي غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د پورونی جلسې هدف یې د غورزنګ د یو مخکخ ارمان لونی سلورم کلین منزل او د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسید کورنۍ ته د انصاف ورکولو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې امنیت ټینګولو د ترقیاتي کارونو لپاره غوښتنې کول وو تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تاک پر مهال په یو ناسافي سفر کیف ته تللی دی د بایدن او د یوکرېني ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ملاقات تصویرونه د فروری په 16 په ټولنیزو رسنیو خبره شوه چې پکې دواړه مشران د یوکرېن په سرخار کې لیدل کیږي دا د دسمبر لنی مې رئیس د دواړو مشران ترمنځ دویمه ناسته د دین وړاندې بایدن او زیلنسکی هغه وخت لیدلی وو چې زیلنسکی د روس د یرغل پترس کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی وو ټاکل شوی چې بایدن با همنن له کیف څخه پولینډ ته ځي. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ په شلوریزو سیالیو کې بیګا کراچۍ کینګز له لاهور قلندر څخه په وش په ترنځونو لوبه ګټلې. کراچۍ کینګز یو سل اته پنځوس منډې جوړې کړې وې او پنځه لوبغاړي آؤټ شوي وو چې په جواب کې لاهور قلندر یوازې یو سل اتلس رنځونه جوړ کړل او په اتلسم اوور کې ټول لوبغاړي آؤټ شو. نن د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سوپر لیگ روانې سیالۍ د فروری په دیارلسمه پیل شوې چې شپږ لوبډالې پکې برخه اخلي او پای لوبه به د مارچ په نولسمه کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې د اپریل په نهمه انتخاباتو لپاره تیاری وکړي. په دې اړه تازه حال درکو. په تورخم د نښتې وروسته د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات روان دي. د تورخم دروازې د بندېدو په اړه کاروباریان څه وایي؟
ډېر زیات مزدوران متاثر شو. ورسره موټرو چې کوم موټر سپرلې وړي راوړي هغه متاثر شو. چې کوم غټ موټرې دي هغه بار ودرېدلې دي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته وینا کې منظور پښتین ویلي چې د پښتنو په سیمه د یو پلان لاندې نا امنۍ خورولو ته لار جوړېږي. عمران خان د اعلی عدلیه نه غوښتنه کړې چې د ټلیفونونو ریکارډولو د ریکارډ شوو خبرو خپرولو یا آډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. خو څېړونکي وایي د دې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته یو کېدل پکار دي.
ګوره دا خو آډیو لیکس د شیخ هم د په وخت شروع شوی دی. پکار دی چې د دواړو غاړو یو بل حیثیت تسلیم کړي او میدان ته راشي او دا قسمه سیزونه په خپلو کې کینی او بند کړي.
په ترکیه کې د ورستۍ زلزلې له وجې د مړو شمیر له یو څلوېښت زرو اوښتی دی. یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې تاسو ته خبري او معلوماتي رپورټونه او شننې وړاندې کوو. او راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو درته په خبرونو کې هم وویل چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د اپریل په نهمه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. په دې موضوع را سره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موجود دی. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړئ. په دې موضوع کې زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړئ.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وې صدر عارف الوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي سملو د دواړو انتخاباتو لپاره اپریل نه هم دا کړی دی او ستر چې کوم بیان جاری شوی دی د ایوان صدر نه نو پاره کې هغه یو خدا چې کوم انتخابات یو قانون دی دا هغه په بنسټ دی بنیاد باندې دی چې دا اتکار کړی دی د 2019 قانون. خو دې دا خبره کوي په خپل لغه بیان کې چې گورنرانو د دواړو صوبو یو خو ته تاریخ نیټه دا غی اعلان نکاو او د په نظر باندې د تاریخونو اعلان نکول دا د آئین خلاف ورزی ده. یو دا خبره کړی ده دویم دا چې صدر دام وای چې الیکشن کمیشن چې دی هغه خپل ذمہواری د انتخاباتو د نیټو په اړه باندې نه ده پوره کړې. نو دی با د آئین او قانون د هغه په بنیاد باندې دی دا کار کړی دی او د دا وای چې د الیکشن کمیشن سره د دې نیټو اعلانولو سره یو سنجیده د خبرو عمل هم شروع کړل چې انتخابات وشي. نو صدر خدا ویلی دی د حکومت تر اوسه پورې په دې باندې رد عمل نه راغلی. البته الیکشن کمیشن سبا بیا په دې موضوع باندې په دې مسله باندې خپل غونډه را بدلې ده. وړاندې چې کله صدر الیکشن کمیشن نن د ګل پروز باندې طلب کړی وو چې په دې موضوع باندې خبرې شي انتخاباتو په اړه باندې نو الیکشن کمیشن انکار کړو په غونډه کې د ګډون شرکت ته وړاندې. دا هم الیکشن کمیشن لخوا بلکې تیره ورځ دا ویل شو چې صدر ته د صوبایي اسمبلو د انتخاباتو د تاریخ د اعلان حق نشته.
سمه ده. عمران خان د لاهور های کورټ ته اوریدنې لورځي پاغه بم ستاسو نظر اخلو خو په دې منځ کې کراته لګ غون تخپل تجزیه راکې چې دا حالات کم خو روان دي چې ولسمشر دغه د انتخاباتو نیټه اعلانې او انتخاباتي کمیشن خپل یو دریز لري نو دا حالات کم خو روان دي.
مهم سوال دی ستر چې د کم الیکشن اکټ خبره کیږي 2019 کال نو د 2015 او بیا لکه دیش اول چې کم دا غیغه د بنیا صدر خورې دی هغه مالوست دی د ما خامخ دا پروت دی په هغه کې صدر د تاریخونو د انتخاباتو لپاره سره یو شرط دی چې د الیکشن کمیشن سره به مشوره کیږي نو په تاریخونو اعلان کیږي نو دلته خدا نظر ده چې الیکشن کمیشن سره مشوره نه ده شوې او الیکشن کمیشن خو انکار کړی صدر سره نن په غونډه کې د ګډون نو یو آئینی بحث شروع شوې ده او اکثره ماهرین چې ما د دې صدر د دې خط د تاریخونو د انتخاباتو نام پرسته اوریدل نو د اکثرو رائے دارا چې صدر سره دا اختیار نو چې هغه د انتخاباتو نیټه اعلان کی تر سوچې الیکشن کمیشن سره په دې باندې مشوره نیو شو نو یو آئینی بحران هم دی یو سیاسي بحران خو د وړاندې موجود او هغه ځکه موجود دی چې دوه رائے راغله ځکه صدر خو د پاکستان تحریک انصاف دی او تحریک انصاف د غواړي الیکشن کمیشن یو بل نقطه دا وا چې چونګې دا مسله اوس په عدالتونو کې ده د پنجاب لاهور های کورټ هم دا مسله ترې ده نو چې عدالت کې ده نو ځکه هغه لکه اعلان هم د انتخابات نو دا وخت ما په نظر باندې یو آئینی بحران پیدا شو صدر خپل دلیل لري آئینی ماهرین خپل دلایل لري او سیاسی بحران خو د وړاندې پاکستان کې موجود دی.
سمه ده. دغه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لاهور های کورټ ته د اوریدنې د پاره ورغوښتل شوی و. خبرونه د سیدی چې وای ور روان دی ورځي او زما خیال دی چې دغه بس اخیری نیټه هم ورکړې و دغه ټایم د 15 بجو نو هغه کې څه تفصیلات تاسو لرئ؟
عمران خان دا وخت عدالت چې کوم هغه یو عدالت ته خو شاکه غیته راغلی دی لیکن عدالت ته دننه نه تر لاهور های کورټ ته دغه احاطه چې کوم دغه تر رسیدلې دی خود سره ګڼ شمیر خلک وکړ چې د کورنر اوته وو نو د خپل کارکونانو او بیا د رشت لامل هغه چې 15 بجې ورته ټاکلې شوې وي هغه ته نو راسید لیکن نو خو چون کې د عدالت خو شاکه دی نو څه وختوم پېښ کېدې شي یو عدالت عمران خان ځکه طلب کړی وو چې عمران خان الیکشن کمیشن بهر یو مظاهره شوی وا او په هغه کې تشدد پیښ شوی وی نو بیا د عمران خان خلاف تیر کال په اکتوبر کې مقدمه در شوی وا په هغه کې ترهګری غدفات هم وو د عمران خان خو بیا نو وزیر شوی په اسلام آباد کې ترهګری ضد عدالت ته نو د بیا هغه ضمانت چې کوم وو هغه کینسل شوی وو منسوخ شوی وو او بیا عمران خان لاهور های کورټ ته د ضمانت لپاره بیا رجوع کړی وو نو عمران خان ته ویلی شوی وو چې دی حاضر شي او هم دغه د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد عمران خان ممکن ده چې لږه شیبه کې هغه من رسیدلې دی د عدالت هغه علاقه ته لیکن عدالت ته دننه اعلان تر چې ضمانت د پاره درخواست وکړي چې هغه د ضمانت کوم مسترد شي وو د الیکشن کمیشن نه بهر چې کوم تشدد په خیره من څه شوی هغه کې د ضمانت واخلي.
سم ده. ډیر مننه طاهر خان ور سره زمونږ همکار د اسلام آباد نه چې د پاکستان په ورستی سیاسي حالات ور سره تفصیل معلومات او تجزیه شریک کړه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو اخبرونی دی ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د تورخم انتظامی چارواکو د فروری په 6 مشال ریډیو ته ویلي د همدې نیټې په سهار د افغانستان له لوري د دوی په ای بي پوسټې ډزې شوې دي چې په جواب کې پاکستانی امنیتي ځواکونو هم کاروي کړې ده. د دې چارواکو په خبره د دوه طرفه ډزو لړۍ بند شوې ده خو د تورخم دروازه د عامو خلکو او هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره بند ده. طالب چارواکو هغه دروازه د فروری په 19 د شپې مهال له هغه بروسته وترله چې د غوی په وینا پاکستان لوري زنو افغان ناروغانو او د هغوی سره مل کسانو ته پاکستان ته د وروختو اجازه ورنکړه. تفصیل د فرهاد شینواری ریپورت کې ورو
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د فبروري په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کوم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرایي راغلی ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومنٹ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزین سره انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کوم چارواکي را کوم خلق دی غوی متسو امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواک یو چارواکي ویلي چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولي جوبل شوای خو بیا افغان لوري ته د مرګ جوبلې څه تصدیق نه شوای. په تورخم کې میشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
د تورخام پولې بندولو سره ډېر زیات مزدوران متاثر شو ورسره موټرو چې کوم موټر سپرلۍ وړي راوړي هغه متاثر شو چې کوم غټ موټرې دي بارو درېدلې دي اوږده اوږده قطارونه دي قطارونه تورخام نه تر عین جم او پېښور ته ورسېد. نور په ددو سره په خلکو کې یرها او ترها پیدا شوه دا زمونږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امنی روزګار دی نو زمونږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه محل طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نه کړل شو. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنې پوره نه کړې چې په تورخم به نرمي راولي او د یو افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل دریس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي وجل شوی ځوان نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو فیصله په سند های کورټ کې چیلنج کړی ده. د نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیل جبران ناصر په وینا د لړکیې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 جنوري فیصلې پر ضد درې درخواستونه سند های کورټ ته جمع کړي دي او هیله لري چې سبا به په قضیه کې لومړی اورېدنه وشي. نقیب مسعود په 14 جنوري د 2013 کال کې په کراچۍ کې وجل شوی وو او د وجنې مقدمه یې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه، خو یاد عدالت د جنوري په 3 خپل فیصله فیصله محفوظ کړه او چې وای بروله نو پکې د راو انوار په شمول تورن افسران 25 کسان د غټول جوړیدل بری کړل. په دې حق لا نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نه علي خان راکوي.
د نقیب الله مسجد کورنۍ د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. د فروری په شلمه په سن های کورټ کې د خواص جمع کولو وروسته د نقیب الله مسجد د کورنو په وکیلانو کې یو وکیل جبران ناصر خبریالانو ته ویل چې د ترهرګرۍ ضد عدالت د 13 جنوري پریکړې پر ضد درې خواصونه سن های کورټ کې جمع کړی دي.
آج هم نے اپیل کے روز تین اپیلیں فائل کی ہیں جو کہ نقیب اللہ شہید کے قتل کیس میں
دی وای چنن منګ د نقیب الله د وجنی د پریکړی پاړه درې اپیلونه جمع کړی دي. په دې کې یو د نقیب الله د وجنی او د تختونی دي، بل خواست نقیب الله په وجنه کې کارولې شوی غیر قانوني وسلې پاړه دي، او دریم خواست د هغه 14 کې موادو او وسلې پاړه دي چې پولیس ویلی وو چې د نقیب الله او ملګرو څخه ورته ملو شوی دي. د راونوار تر څنګ د نقیب الله په وجنه کې تورن ټولو کسانو په ضد خواستونه جمع کړی دي، او موږ هیله لرو چې سبا نه بل ورځ به په های کورټ کې لومړی اورېدنه وشي.
امید ہے ہمیں کہ پرسوں تک اس کے اندر پہلی سنوائی ہائی کورٹ کے اندر ہو جائے گی.
جبران ناصر زیاته کړی چې هغه پولیسان چې د نقیب په قضیه کې د خپل گواهی په شا شوی د هغوی په ضد ادارې یا حکومت هیڅ کاروایی نه ده کړې، بلکې هغوی په ګټورو عہدو لګولې شوی دي. نقیب الله مسجد چې په 13 جنوري 2013 کې په کراچۍ کې وجلې شوی وو، او د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه، خو یاد عدالت د جنوري په 13 خپله محبوس کړه پریکړه اورولې وه، او د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار په ګډون 25 پولیسانی بری کړی وو. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله ټول تورن بری کړی. عدالت ویلی چې د قضیه په لټون کوونکي پولیسو د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلي دي. خو بلخوا د نقیب الله مسعود رور علمشیر مسعود بیا مشال لیډو ته ویلي چې کورنۍ مو ډېر انتظار وکړو خو انصاف راته میلاو نه شو. هیله لرو چې سن های کورټ څخه خبر اتا انصاف میلاو شي.
زمونږ کوم پاک د پولیس والا هم بیانونه ورکړي وو چې داغه مطلب نقیب مسعود چې کوم دی دغه بېګناه شهید کړل شوی دی. دغه باوجود دا کوم چې په 3 جنوري باندې په اشاله راغلله دا زمونږ په حق نه وشوله، نو مخکې زمونږ د های کورټ نه دغه امید ده چې انشاءالله په اشاله به زمونږ په حق شي.
بلخوا د نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نقیب الله مسعود قضیه عامه قضیه نه ده. هغه 15 پولیسان چې د راونوار په ضد ګواهی ورکړي وروستو له خپل گواهی په شاشول، نو ځکه د قضیه لور بدل شو باید چې اعلی عدالتونه دې ته پاملرنه وکړي. په یاد قضیه کې 50 گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 تر گرفتاری وروستو له 3 نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی افیسر راونوار ته وکړي وه چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلې دي. وروستو د سن پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه. په مقدمه کې پخوانی SSP راونوار او 15 پولیسان په ضمانتو او 13 تورن په جیل کې وو، خو په 13 جنوري د پریکړې وروسته هغه هم خوشی شوی. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب مسجد د کورنۍ یا وکیلانو د تازه خبرو په اړه سن دی ویلي، خو راونوار د جنوري په 13 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکار کړل. د پولیسو ځنی پخوانی افسرانو په ما تورونه لګولي وو چې عدالت رد کړل. بلخوا پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 19 په کراچۍ کې د جلسې په محل یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار او نورو پولیسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
هم دغه سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي جلسه کړې ده. د غورځنګ مشران وایي د جلسې مقصد یې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې پښتون میشتو سیمو کې د اوسیدونکو د امنیت او د هغوی د ښه ژوند لپاره غږ پورته کولو. په پرونی جلسه کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد هم غږ پورته شو. د کراچۍ جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم ورغلی و. خپل وینا کې د پښتنو د اون لپاره د خپل مبارزه جاری ساتلو هوډ ښکارک. تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې ورو.
پختون ژغورنې غورځنګ د فروری په 19 د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادی جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیالا بیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په پختون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو. منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو، خو کم سے کم زمون سترګې د روح ته چګی دي. ولی ارمان لونی په کوم فکر د بارول د پارا او د کوم مقصد د پارا قرباني ورکولا
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات رستو په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایی مشر عطاور رحمان ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده.
انسانی حقوق خبر کورے جمہوریت خبر کورے جمہوریت بولے دو کیا بانا معصومان کالون بچی ہم دونوں کی بات کری ہو تم انسانی
د منظور پښتین په دې داوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولي دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پوری افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشې کړي خو امریکای او برتانی ور باندې بندیزونه لګولې دي او راونوار د 340 بې ګناه انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14مه په کراچۍ کې وجلې شوی وو. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره زیشت کسان عدالت 13 میاشت جنوری په 3 بری کړل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانې مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خو د نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلی د راونوار او نورو تورونو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نورباچا ترسنګ نور هم ویناګانی وکړي او په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دي نور نه زورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې وه ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو د رواني کلی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په نهمه د صوبایي اسمبلیو د عامو انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړې ده. ډاکټر عارف علوی دا اقدام د فروری په شلمه تر هغې یوه ورځ وروسته کړی چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي وو په پنجاب کې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه د فیصلې واک نه لري. ولسمشر ویلي کې انتخاباتي کمیشن د خپلې دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي، نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه وو چې د روان کال په فروری کې یې دواړه اسمبلی تحلیل کړې وې. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا رپورټونه وایي چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم تېره شپه د پاکستاني ځواکونو او طالب افغان طالبانو ترمنځ زنخته شوې چې پکې د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو طالب وژل شوی دی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دې نه ځوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19مه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. بلخوا د سند صوبایي حکومت ویلي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تګ پر مهال په یو ناڅاپي سفر کیف ته تللی. د بایدن او د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ملاقات تصویرونه د فروری په شلمه په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې پکې دواړه مشران د یوکرین په سرخار کې لیدل کیږي. دا د دسمبر له نیمایي راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه ناسته ده. د دې نه وړاندې بایدن او زیلنسکی هغه وخت لیدلي وو چې زیلنسکی د روس د یرغل په ترڅ کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگټن ته تللی وو. د مشال ریډیو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د ترکیه په زلزلہ کې زلزلہ زپلو سیمو کې په ممکنه توګه د ژوندۍ پاتې کسانو د لټون عملیات پرون پای ته ورسېدل. دا په داسې حال کې دا چې یوازې په دې هواد کې د فروری په شپږمه راغلي زلزلې لوجه د مړو شمیر یو سلویخت زره کسانو ته ورسید. د ترکیه په گاونډي هواد شام کې هم دغه زلزلې د مړو شمیر نږدې شپږ زره ته رسیدلې ده. په دې حق له نور تفصيل د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
د ترکیه په نهو زلزله زپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس اس زار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراشا او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر یو څلوېښت زره تنو ته رسېدلی. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې په گاوند سوریه کې د 15900 کسانو د امریکایي دوه راپور ورکړل شوی، خو د خی ورستې شمیرې نوې ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله زپلو سیمو کې فعالانو او مرستندوی کارکوونکو د فبروري د شپږمې له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د زپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 12000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 15,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې حجره په 10:30 بجو، د ځوانانو غږ په 1 بجه، سروې په 2:30 بجو، باډي وی په 3 بجو، د مشال رادیوی مجله په 4:30 بجو، د کرخې په غاړه په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته، په افغانستان کې د طالبان حکومت فیصله کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د خپل 40 کلن پوځي حضور په موده کې د 2020 کال په اوړي کې پایته دغه موجودگی ورسیده. په دې هواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبان حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان په اوس وخت کې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. په دې حق له نور حال د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په $100 میلیون لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوي په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعلیل شي بیا امکان دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي و چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینې ته د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وقته د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په $میلیارډونو شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولې چې ورسره د دې هیواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اعلی عدلیه له ججانو غوښتنه کړې چې د ټلیفون ریکارډولو او د ریکارډ شو خبرو د خبرولو یعنی د آډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. په دې اړه د فروری په 19مه نیټه د تحریک انصاف د مشر یو ویډیوي وینا هم خبره کړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالي ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د یو پولیس چارواکي ترمنځ غا ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې په اړه ځنې خبرې شوې دي. له دې وړاندې د عمران خان د حکومت پر مهال هم وخت په وخت دغه شانته ټلیفوني ریکارډ شوې خبرې لیک شوې دي او په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې دي. په دې هکله تفصیل د پیښور نه د غلام قوس په ریپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آډیو لیکس په معاملې د اعلی عدلیه قاضیانو ته خط لیکلې دی چې د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د بنیادی حق د سرغړونې نوټس دی واخلي. عمران خان د غوښتنه د هغې وروسته کړې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د یوې مخکښې ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د پولیسو د یو مشر ترمنځ ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې د پلټنو په اړه خبرې اترې شوې دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ټولنیزو پاڼو په دې اړه د عمران خان یو ویډیوي وینا هم خپره کړې ده چې پکې هغه وایي تر دې وړاندې د هغه د وزیر اعظمۍ د وخت ځینې خبرې هم ریکارډ شوې وې کوم چې د آئین او قانون نه سرغړونه ده.
آئین هماری ڈگنیٹی اور پرائیویسی پروٹیکٹ کرتا ہے.
د شخصي معاملاتو خوندي ساتل د هر انسان بنیادی حق دی. یو دا چې زما د میرمن بشرا بیگم دا حق تر خپل لاندې شو او بل زما، او د دینه زیاته دا چې که وزیر اعظم د ټلیفون د لارې د خپل پرنسپل سیکرټری سره خبرې کوي او هغه ریکارډ کیږي او بیا خبريږي، نو دا د افیشل سیکرټ اکټ خلاف دی. نو ځکه زه وایم چې زموږ عدلیه له پدې کاروایی پکار ده. شینون کې وایي د شخصي معاملاتو او دفتری معاملاتو د خوندي ساتلو لپاره قانون شته او پکار ده سیاستوال په شریکه د دوی د غږونو ریکارډ کولو د مخي نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
ګوره دا خو آئیډیو لیکس د شیخ هم د په وخت کې شروع شوی دی. دی هم چې کوم دی نو دا خبرې کولی کنه. عمران خان له پکار داري چې دی دا تسلیم کی چې په دې مرکې رضا خلاف کوم سیاسي خلک ته هغه هم دلته کې مقبولیت لري، دا هم حیثیت ته پکار دار چې دا دواړه غاړه یو بل حیثیت تسلیم کی او میدان تراشی او دا قسمه سيزونه په خپل کې کینی او بند کی.
خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي په پاکستان کې اکثر د سیاستوالو شهرت ته د زیان رسولو لپاره د هغوی د ټلیفونونو ریکارډ کولو او بیا د هغې د خپرولو معاملات مخې ته راځي.
د پاکستان په تاریخ کې چې کله هم آډیو یا ویډیو لیکس راغلي دي نو هغه همیشه مطلب دا وی چې هغه سیاسي قوت په عوامو کې غیر مقبول کول وی او د خلکو زیاتره بلکې د سیاسي جماعتونو چې کوم خیال دی چې دا د یو اړه خرازي، نو د دې وجنه دا د یو خاص چې کوم د اسټابلیشمنت ته دغه اشاره ده چې دا د هغه اړه نه کیږي. دی وقت کې زمنګ سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب هم خط لیګلې دی چیف جسټس ته ورسره د دینه مخکې صدر پاکستان ته هم لیګلې دی خو زمنګ تیر تاریخ ګورو او د نږدې تاریخ ګورو نو نه په دې شیزونو چرته پلټنې شوی دی نه څه دې خبره د پلټنو امکان دی
په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې استخباراتي ادارې د قانون د پلوه ټلیفونونه نشي ریکارډ کولی ځکه چې دا د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د قانون خلاف ورزي ده او په دغه اړه عدلیه ته په لیکل شوي خط کې هغه د عین د 14مې ماده حواله هم ورکړې ده ولام اوس مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د فروری په 19مه یعنی پرون په کوټه کې د لادرکو بلوچستان خپلوانو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې د فروری په 19مه په کوټه کې نیول شوې د ماحل په نومي و بلوچ خزا خوشی کړي نوموړي د کوټه د تراګری زد پولیسو د تراګری په تور نیولې ده د بلوچستان حکومت د سی ټی ډی د دې کار ملاتړ کړی دی له کوټه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په نور تفصیل راکوي
بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی
نہیں چلے گی نہیں چلے گی
دا د کوټ سریاب سړک باندې هغه احتجاج کوونکي دي چې دوی ورځې وړاندې د امنیتي ځواک سی ټی ډی له لوري د نیول سوي شدي ماحل بلوچي د خوشکولو غوښتنه کوي د پیبوري پر 13مه د تراګریز بریدونو د مخنیوي لپاره کارکوونکي داري سی ټی ډی یا کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ و رسنۍ ته په لیټر سوي خبر کې ویلي وو چې د کوټ سټلایټون سیمه کې د بلوچ وسلوال تنظیم بیلپ یا بلوچ لیبریشن فرنٹ سره په تړاو لرونکي ځانمرګي بریدګری سره ځانمرګي برید کوونکی جیکټ هم نیولی چې پکې له څلور څخه تر 5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې هدف یې مخصوص ځایونه او امنیتي ځواکونه ول خو د نیول سوي بلوچ ښځې د میړه خورځې بانډي بلوچي له مشر لیډو سره په مرکه کې وویل چې د پیبوري پر 18مه د شپې ناوخته د سی ټی ډی له لوري د دوی پر کور چاپه وویل سوه دا غیب خبره چې د محل په ګډون د کورنۍ ټول غړي د پلټون لپاره له ځانه سره یوړل هغه وای چې په هغه شپه د کورنۍ ټول غړي خوشی کړو او محل خوشی نکړل سوا
سی ٹی ڈی والے ہمارے گھر آئے تھے اور ہمارے گھر پر چانپا لگایا چانپا لگانے کے
سی ٹی ڈی والا زمون کور تارا غلی وو د چاپے وحل رستو اغي د کور تلاشی واغستا لغ رستو دوی د محل پ گڈن زمون د کور ټول کسان کیم تا یوڑل التے محل شکن جکڑا او تر کو مہد چے د تورن خبر ادا دا ټول دروغ دی داس اسم زمون ل کور نه دی تر لاس شوی ان هم تر اوسه پوری زمون کور تا داس سر راول شوی دی
کبھی ایسی کوئی چیز لائی بھی نہیں گئی ہے
د بلوچستان حکومت وایندی پر حزم شاه د پیبوري پر 19مه مشال ریډو ته وویل چې د سی ټی ډی له لوري سوي عملیات پر ځای دي چې صوبای لا یو لوی تاوان څخه وژغورله
جی بالکل سی ٹی ڈی کی جو کار
بالکل
د سی ٹی ڈی للو رشوی عملیات چې د کویټي پر سیټلایټ ټاون کې له فیملی پارک څخه یو خزه د ځانمرګ برید لپاره کاریدون کې جیکټ سره نیول شي وو پر ځای دي او د دې لپاره موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خراجی تحسین وړاندې کوو چې پر وخت عملیات او قبول له قبلې صبا له یو لوی تاوان څخه او شغورلا
وو ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہے
د ماحل بلوچی په حق کې راوتلو احتجاج کوونکو کې د بلوچستان نېشنل ګوند خړو هم ګډون درلود د یاد ګوند وین غلام نبی مری مشالې ټوتا څه داس وویل
د ریاست هغه ناکامی پالیسی دا ثبوت دی چې د یو د بلوچ قومي مبارزه هغه دا سړیان د مقابله رسی کولای اوس چې دی دوی څه د تلاسا چولې دي د دې ملک آئین هم د اجازه نه ور کوي د انساني حقوق کم چې دا دغه هغه اجازه نه ور کوي نه د انساني اسلامي دغه اجازه تر کوي نه د اقوام متحده چارټر چې دی هغه د اجازه تر کوي موږ پټې لخوا د مطالبه دا چې تر ژره ژره پوری دی دا مایل بلوچ
د محل بلوچی د نیولو پاړه د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو و رسنوی ته په لیږل سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی د روایت خلاف نه دي او د ښځو احترام کوي خو قانون د ښځو او نارینه لپاره یو دی دا غب خبره چې هر څوک د ریاست ضد کار کوي نو دوی به پر ضد ارومرو عملیات کوي. د محل بلوچي د راخوشکولو په اړه په کوټ کې روان احتجاج ځنډول سوی تر څو محل بلوچ عدالت ته وړاندې کړل سي. نوموړی به پر شلم فبروري په کوټ کې عدالت ته وړاندې کیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د بلوچانو په ګډون د ټولو ورکو کسانو د مندلو لپاره یو خپلواک کمیشن هم جوړ کړی و. کمیشن د 2020 کال په دسمبر کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي خپل راپور کې ویلي وو چې ورسره په 13 د پاسه یوه لسیزه کې د نظره 133 کسانو قضیې ثبت سوي دي چې له 6000 څخه زیات قضیې فیصله سوي دي. خو د لادرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان بلوچ مسنګ پرسنز وایي چې په لسګونو زره بلوچان یې لادرک دي او تر اوسه یوازې 850 خوش سوي دي او خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي چې له تېرې سمودې راهیسې یې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولي خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لار به بنده کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې یې متعلقه چارواکو ته رسولي دي. په دې هکله نور حال د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
نن دریم اریزه په راغزی کې د راغزی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هم ستاسو د میج دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میج آئینی حق دی لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهال دی داسې د میج ته بهال کو د ولنه انګور اډه تاکیم او فایبر کیبل ته لای دی د ډي اس ال دا ته میج ته د اکسچنج رو کو میج ته د ډي اس ال زن رو کو او ورسره مطالبه د میج د بجلی دو چې د میج 31 کلی ته د بجلی منځري شوی دو 2.5 کلا شي خو یو سفر په دا باندې 4 مختانه شوی نه دلتا میج ته ډي اس ال شته نه پی ټي اس ال شته نه 3G
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع عوامی نیشنل گوند غړی نور زمان چې په راغزی احتجاجی درناکشه یې پلاتی وهلی دی ویایي
دا د مختلف ټول پارټي ټول طریقې په متفقه د درنان استادو په شمول د کوم مشرون می احتجاجن د حکومت نه د ریاست ادارې نه دا ریکوست کی چې د نیجر د ریسالور مسلې دي مطالبه دي د تریجی فرجی نت او بجلی او ډي اس ال چې د امریکا قانوني اي حق د چې می په څول غوړي په نوستي غوړي دا ارڅ چې کومه د دې مشتارو راسوالې دي او صرف او صرف دا د مطالبه د نیج نه مانی چې دا د فنکشنل کو کنه.
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزي سیمه یو مشر ویایی چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو یې غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې بنه به مجبور وي.
امونم شمس الله خان وزیر ده بچو نن سبو مادرن بیز منات علی مفتاش والا نیکی اول ده بیا جکه ما ده دیاتی عرطا و ساولی که را لیت ده وی هم در سر اخوچه وی مر بال ندی ده ده میش کنونی حق تای چه چنگ رکور تا خلق پرنهی که ده دست میز دنهی غوری ده میش خوید نیت مطالبات و بل دوی تاوره لگه دلی دیوا پا تیپ هم ده دو یوا غرلانه پا سار دو ده سر برای نام یه لوری دی مطلب چه سامانی نا کمپلیت که و میر تا جکه ما ده سیگنال سوالت نشتا و ده میش و علاقه که همان حدا چتم تکلیف نداره سوالا یقه با وجود انټرنیټ باندې کمیز دا سابو درې بجه پر دا نیز مطالبات و نه منل شي نیز من روټ باندې چې نه کوړتا لري نه پر د خپل ځم ته هڅه کلی فر کوي او بل هڅه کې نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخه تاکشه شوې د اغوی زاو په دارنګ و.
بالکل دا موډا پرون سټاف راغلا او د 4G ډیماند دا د ډي اس ال ډیماند دا چې پوزیشن
راغزی احتجاجی درنے مشروں نے دا ہم اویل چی تر سمرہ پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے مانلیے نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پا احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلیے وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑے دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری
د مشال ریډیو د روانې غړی اخیره ریپورت درته وړاندې کوو. پرون په کوټه کې د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف آفریدی په یاد کې وغونډه وشوه. د دې غونډې انتظام د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو کړی وو او پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو هم برخه واخیسته. ویناوال لطیف آفریدی د پښتنو او نورو وړو قانون د حقونو د یو لوی مبارزه کوونکي په توګه یاد کړ. عبداللطیف آفریدی د جنوري په 14 د پېښور هایکورټ دننه په ډزو وجل شو. پولیسو د حق قاتل په موقع نیولې وو او مقدمه روانه ده. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د پاکستان پخوانی سینیټر او قانون پوه افراسیاب خټک وویل چې لطیف لالا چې کله په سیاست کې قدم ایښی و نو هغه وخت یو مشکل دور و. په ملک کې د جمهوریت د راوستلو په خاطر د ایوب خان د مارشل لا په ضد هڅې روانې وې. په دې هلو ځلو کې د نورو مشرانو په ګډون لطیف لالا هم د مخ په قطار کې ولاړ او برخه یې اخیستې وه. نوموړي د سیمې و حالاتو ته پاملرنه وکړه او زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر خاوره د جنگ د راوستلو نړیوالې هڅې پیل شوې دي چې موخه د چین مخنیوي کول دي. داسې هڅې روانې دي چې افغانستان به د یو نوي جنگ میدان جوړ کړل سي. نو د هغه لپاره د پښتنو او بلوچانو اهمیت زیات دی ځکه چې دوی د افغانستان سره پر پوله دي او د هغه جنگ تودوالی او لوګی به دلته میسیږي، کوم چې یوه د تشویش خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ښه خبره ده چې اوس په بلوڅ او پښتون ټولنه کې پوهنه راغلې ده او تاسو ولیدل چې په پښتونخوا کې د ترګرۍ ضد په لویه کچه ولسي پاسون اوسو او برخوالو یې د امن خاطر شعارونه ورکول او دا هم ویل چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. و دې دستوري ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو ویل چې د لطیف لالا ژوند د مظلومو قانون لپاره مشلې راو. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مرستیال سکتر شوکت ترین وای چې لطیف لالا د مرګ وروسته چې کومه خلاره مستسوي ده هغه به په ډیر وخت کې پوره نشي.
محترم لطیف لالا د یو سیاسي مدبر، د یو منتظم او ډیر لوړ قانون پوه په هیڅ نه د پښتنو د پاره بلکې په دې ملک د اوسېدونکو ټولو هغه مظلومو طبقاتو او اولسونو د پاره ډېر پراخ خدمات وو. د قانون د لارې هم، د سیاست د لارې هم، د پښتونولۍ د لارې هم، د پوهنې د لارې هم هغه زرو خپل شاګردان د قانون او د سیاست د لارې دې ولس ته پرېښول.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان سګزي وویل چې لطیف لالا د عمر او په سیاسي توګه تر موږ مشر وو، چا چې د خپل ژوند لوی برخه و ولسته د سیمې لارې د شکار کول لپاره وقف کړی و.
لطیف لالا چې د یو آزاد عدلیه لپاره کم خواهش درلودي، زموږ عدلیه بالکل دا ټیم داسې ده لکه د یو چا په مټ کې چې بند وي. لطیف لالا دلته د پارلیمنت بالا دستي غوښته، زموږ د پارلیمنت د عزت او د احترام صورتحال ستاسو په مخ کې دی. لطیف لالا دلته په یو آزاد فضا کې د یو عام انسان ژوند غوښتي. نن هم په دې وطن کې په جبر، په ظلم پورته کېدل، ورکېدل، ټارګټ کلینګ، وژل، دا هر څه روان دي. لطیف لالا په گاونډ کې آزاد جمهوری افغانستان غوښتي، د هغه حالت نن هم ستاسو په مخ کې دی. یعنی زه به دا ووایم چې په کومه یو بیخي بلنډ طریقه چې لطیف لالا د دې وطن د هرې خامۍ نشاندهي کوله، موږ ټول له پکار دادی چې پر هغه لاره باندې د یو کم پرسته وطن پال سیاسي کارکنانو په حیثیت باندې پرمختګ وکړو او هغه ارمانو ته ځان ورسو. د کم خواهش چې لطیف لالا درلودي
دا ډول د نېشنل ډیموکراټیک مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د لطیف لالا و خدماتو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړ او ویول چې لطیف لالا د کالج او یونیورسيټي له وخت راځي په سیاست کې قدمي شي او بیا د وکالت اخري ورځ پوري د پښتون وطن د امن ترقی او سوکالی لپاره مبارزه روانه ساتلې و. د دې سره د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال د نېشنل ګوند صوبایي صدر احمد بلوز د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افزر علی فار د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری ډاکټر لال او نورو مشرانو ویناوي وکړې. د ویلي ورده چې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او نامتو قانون پوه لطیف لالا اډوکیټ د روان کال د جنوري په میاشت کې په پېښور کې هغه وخت د وسلوال کس له لوري وژل شوی و کله چې هغه د پېښور آی کورټ په بار روم کې ناست و. خو وروسته پولیسو د لطیف لالا د قتل په تور کې یو کس عدنان نیولی او داغه په ضد مقدمه روانه ساتلې ده.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.